افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د یو ساعت پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبرې ټولګه کې به واورو چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د حکومت له لوري د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی، خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي. د څه د پاس اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي، او چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسي د نن نڅېړي. له دې هر څه وړاندې راځو په د افغانستان خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د ولسمشر دویم راسیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی، او د ایشیانو د ننګرهار ولایت په هسکی مین ولسوالۍ کې دیار لستنه دینی عالمان برمته کړي دي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د اجرایی ریاست یو ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم مجاهد د وروستیو او ناسمو څرګندونو له کبله له دندې لرې شو. دی وایي د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس عبدالحکیم مجاهد د غیر مسؤلانه څرګندونو له کبله د سولې د عالي شورا له غړیتوب څخه لرې شو. د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد شاوخوا درې ورځې وړاندې په یوې غونډه کې طالبان د سولې فرښتې بللې وې. که څه هم عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی د مشرتابه د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د ده له خبرو ناسمه اخیستنه شوې او د یوازې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاد رباني خبرې نقل قول کړې وې. د ولسمشر دویم راسیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی. سرور دانش چننی د دولت د قطعي د بیا کتنې ورزونې په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د خې حکومتوالۍ او وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره دغه مسایل باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
د ولسمشر دویم راسیال په داسې حال کې د وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره د تفتیش د ادارې د سپارښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي چې د تفتیش عالي اداره بیا انتقاد کوي چې ځینې حکومتي ادارې د دوی سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه کوي. او د ایشیانو د ننګرهار ولایت په هسکی مینې ولسوالۍ کې دیار لستنه دینی عالمان برمته کړي دي. د ننګرهار د والی ویانده تولا خوګیاڼۍ وایي د ایشیانو یاد دینی عالمان چې د هسکی مینې د مشر ملا صاحب په مدرسه کې تدریس کاوه، نن سهار له همدغې مدرسې چې ازموینه پکې روانه وه له ځان سره بیولی دي. نوموړي که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د ایشیانو یاد دینی عالمان برمته کړي، خو وایي ولایتي ادارې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې کوي. د ایش وسلوالو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د ایش وسلوال په ډله ییز ډول د دینی مدرسې دیارلس ښوونکي برمته کوي. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور چمتو کړي دي.
د څه د پاسه اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي. دغه غونډه به یو ځل بیا ټینګار وکړي چې د منځني ختیځ اوږده شخړه باید د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې حل شي. فلسطینیانو د غونډې هرکلی کړی دی، خو د اسرائیلو صدر اعظم چې په غونډه کې یې ګډون څخه ډډه کړې ویلي دي چې دغه غونډه د اسرائیلو په ضد رابلل شوې ده. د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبرې له نهو میاشتو دوام وروسته دوه کاله مخکې په ټپه ودرېدې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په غونډه کې ګډون کوي، خو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوم استازی غونډې ته نه دی ورغلی. د بیت المقدس قانوني وضعیت د شخړې تر ټولو لانجمنه موضوع ده. د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې ویلي چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني او د امریکا سفارت به له تل ابیب ور انتقال کړي. خو د فلسطیني ادارې رئیس محمود عباس د پاریس د غونډې په درشل کې ویلي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د سولې د پروسې په ګټه نه وي. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسی چې له مودو راهیسې منل شوې د څېړنې وړ نه ده. چین دا خبره په داسې مهال کوي چې داسې بریښي چې د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د تایوان سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین او د بیجنګ کمونیست حکومت یې یوازینی مشروع استازی دی. نوموړي ویلي چې تایوان د چین یو نه بیلیدونکې برخه ده. د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د هغه څه په هکله چې د چین غیر عادلانه سوداګري کړې وړې بللې نارضایتي ښودلې ده. ترامپ ویلي چې د واحد چین د پالیسۍ په هکله د خبرو له لارې کیدی شي د بیجنګ د دغه سلوک د بدلولو لپاره کار واخیستل شي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن په دوه ورځني سفر متحدو عربي اماراتو ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې نظربایف د دوبۍ ولیعهد محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان او نورو چارواکو سره وویني. په متحدو عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر لاما شریف پرون قزاقستان سکایا پراودا ورسپانې ته وویل نظربایف او اماراتي چارواکي به د توریزم یا ګرځندوی، مالی، اقتصادي او انرژي په برخو کې د همکاري موافقې لاسلیک کړي. دا په روان کال کې د قزاقستان د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی. او د بحرین حکومت درې کسان د پولیسو د وژلو په جرم اعدام کړل. اعدام شوي کسان چې درې وړه شیاګان دي په 2014 کال کې په یوې بمی چاودنې کې د یو اماراتي افسر په شمول د درېو پولیسو په وژلو تورن شوي وو. د بحرین لویه څارنوالي زیاتوي چې دغه کسان نن یکشنبه اعدام شول. په بحرین کې د شیاګانو په مشرۍ د 2011 کال تر ولسی پاڅون وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې کسان اعدامیږي. شیاګانو چې په بحرین کې اکثریت دی د لا زیاتو سیاسي حقوقو لپاره یې هغمهال پراخې مظاهرې پیل کړې خو د حکومت لخوا وځپل شوې. د بحرین رسمي خبري اژانس وویل چې د هیواد سترې محکمې څو ورځې مخکې د اعدام فیصله چې په 2015 کال کې صادره شوې وه تایید کړه. د خبرونو پای.
سلام ګران اوریدونکو، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په راتلونکو دوه ساعتونو کې به په کابل کې واوره وورېږي. د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټی منفي وه. هرات کې به آسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټی منفي پنځه. کندهار کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټی منفي یو. غزنی کې به هم آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټی منفي دیارلس. بامیانو کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټی منفي دولس. مزار شریف کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټی منفي یو. خو په جلال آباد کې به باران وورېږي. د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټی درې. بدخشان کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټی منفي اتلس. او ګردیز کې به هم واوره وورېږي. د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټی منفي یولس. ښې چارې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادۍ رادیو ډاٹ کام یا ازادۍ رادیو ډاٹ اور کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ولسمشر دویم مرستیال وای د تفتیش د عالی ادارې د سپارښتنو عملی کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهادی دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کشفي او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د خطرناکو حملو مخه ونیسي.
ناهماهنګي چې ما بین ارګانها وجود داره نمیتونن واقعا همو حمله دشمن به موقع خونسا بسازن.
او د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکي وای په ورزګان کې د دریو قومندانانو په ګډون شل وسلوال طالبان وژلي.
په تیرو څلورویشت ساعتو کې د دښمن شل نفر مړه چې په شلو نفرو کې درې عمده غټ قومندانان هم و لس نفر یې ټپیان دي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یوه جدي اړتیا او حتمي امر دی. سرور دانش نن د دولتي دولت د قطعي د بیا کتنې او ارزونې په ناسته کې وویل چې د ښې حکومتوالۍ او وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره دغه مسایل باید په جدي توګه په پام کې ونیول سي. بلخوا د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي یو شمېر حکومتي ادارې د دوی نظرونه او سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه کوي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د ولسمشر دویم مرستیال ټینګار کوي چې د تفتیش د عالي ادارې په چارو کې باید مداخله ونشي او د شفافیت او مالي حساب ورکونې په برخه کې د دغې ادارې سپارښتنې په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. سرور دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دولت د قطعي د بیا کتنې او ارزونې په ناسته کې وویل په ادارو کې د شفافیت او د چارو د ښه والي لپاره ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د تفتیش عالي ادارې سپارښتنې عملي کړي. خغلی دانش ویل حکومت د غوره خدمتونو د وړاندې کولو او خې حکومتولۍ اصل ته ژمن دی او ټولې ادارې باید دغه اصل ته پاملرنه وکړي.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت
دی وایي د قانون د حکم او د حکومت د مشرتابه له نظره د تفتیش عالي اداره د هیواد په کچه د تفتیش یوازنۍ مرجع ده او هیڅ یوه بله اداره باید د تفتیش د عالي ادارې په چارو کې په موازي ډول مداخله ونه کړي. هغه څه چې د تفتیش عالي ادارې او زموږ ټولو لپاره مهم دي هغه په پریکړو او اجراتو کې د دغه ادارې بې پرېوالی دی. ښاغلی دانش وایي د تفتیش د عالي ادارې موندنې ښیي چې د افغانستان بنسټونو ادارو د قانون د پلي کولو په برخه کې کمزوری عمل کړی او دا موضوع ده ته د منلو نه ده. د نوموړي په وینا له 2013 میلادي کال راهیسې د تفتیش د عالي ادارې لخوا 216 قضیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د تفتیش عالي اداره وایي یو شمېر حکومتي ادارو د دوی نظرونو او سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده کړې. د دغې ادارې رئیس شریف شریفي ویل چې د تفتیش د عالي ادارې د څېړنو له مخې 15,550 سپارښتنې حکومتي ادارو ته د عملي کېدلو په هدف استول شوي او سلګونه میلیونه افغانۍ هم د دولت خزانې ته تحویل شوي دي.
در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین
دی وایي د قانون د رعایت د اجرا د تفتیش په پایله کې څه باندې 2 میلیارد افغانۍ او 1.3 میلیونه ډالر په 1994 لمریز کال کې او 1.5 میلیونه افغانۍ او څه باندې 40 میلیونه ډالر د 1995 لمریز کال تر میزان میاشتې پورې د دولت خزانو ته تحصیل شوي
قابل تحصیل دانسته شده است.
خغلی شریفی وایي د دوی هڅه ده چې د افغانستان په اداري سیستم کې خواله راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. بلخوا د ولسی جرګې د تفتیش او محاسبې د کمیټې غړي اسد الله سعادتی په دغه ناسته کې وویل چې ولسی جرګه هم په همدې هڅه کې ده چې د فساد مخه ونیول شي او د مالی او حساب ورکونې په برخه کې بشپړ شفافیت رامنځته شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي په کشفي او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د پرلهپسې او ورته او مشابه حملو مخه ونیسي. د دغې جرګې غړي وایي په امنیتي ارګانونو کې د همغږۍ نه شتون د دې لامل شوی چې وسلوال په خپلو هدفونو کې بریالي سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په مشابه ډول حملې زیاتې کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو شمیر غړي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د دغو حملو د زیاتېدو یو مهم لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یوې غړي سیمین بارکزی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشمن افغانستان قوی شده میره و ناهمواری
د افغانستان دښمن د هر ورځې په تیریدو سره پیوړی کیږي او د همغږۍ نشتون چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ موجود دی دوی نشي کړای چې د دښمن حمله په خپل وخت شنډې کړي او دا د دې سبب کیږي چې په خوښنی سره موږ هر ورځ خپل وطنوال له لاسه ورکړو او هر ورځ د تروریستي حملو شاهدان یو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو مخالفانو په دې ورستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د سې شنبې په ورځ هلمند، کابل او کندهار د انتحاري حملو او چاودنو شهیدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په دغو حملو کې د کندهار پیښه بې ساري وه چې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان او ولایتي چارواکي د ولایت په مقام کې هدف وګرځول. د کابل انتحاري حملو هم د ملي شورا د ځینو ساتونکو او ملکي کارکوونکو په شمول 18 کسان وژلي او 90 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې هم ورته حمله د افغانستان د ملي دفاع وزارت او دویمې امنیتي حوزې مخې ته شوې وه چې لومړی چاودنه او د امنیتي ځواکونو له راټولېدو سره انتحاري حمله کوونکي د پوځیانو له جامې څخه په استفادی انتحاری حمله وکړه چې د ملکی وګړو په ګډون یو شمیر امنیتی چارواکو ته پکې مرګ ژوبل اړولې و. په تیرو کلونو کې په بیلابیلو ډولونو افغان امنیتی ځواکونه هدف ګرځېدلی چې ډیرو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل وخته ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې افغان امنیتی ځواکونه نه دي توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ورته حملې شنډې کړي. د چارو کارپو عتیق الله امرخیل په امنیتي او دفاعي قوتونو کې کمزوري رهبري او د یو منظم پلان نشتون د وسلوالو مخالفانو لخوا دا شن حمله لو د زیاتې دوه اساسي لاملونه یادوي.
د کابل د ښار حمله یا نارونور زای کې د څو حمله په شاد نو تاسو سه ځانمر ګبري دوه سه بیا څو د کې آرام اما د ټول ور منډي ول دا ک پولیس و دا ک امنیت وی دل دې چې لازم رات کا دا دې معنا لري چې زمونږ لیډرشپ هغه څوک چې رهبری په لاس کې ولاو نه قومندانی ټولای نه نیولې اکل کې نه تر پاسه پرې هغه دې د حملو د مخنیوي د لپاره نه جوګه دي او نه ورته پلان دی. هغه قوانین نظامی چې آیې تحت مطلق لاوامر د هغه
د امنیتی چارو دغه کاربوهان دغه شان وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د اړیکو پر بنسټ ګمارنې هم د دې لامل شوي چې قوانین پلي نشي او وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه پوره همغږي لري او تر ډیره توانېدلي چې د یو منظم پلان له مخې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي او په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ډېر شمېر زیاتو حملو مخنیوی کیږي. یعنی هر ورځ خو خوشنی سره چې داسې ګروپونو سره مخامخ شو چې دوی هنوز هم بهر کې دوی امکانات لاست لري، لکه هغه حملې چې په کابل کې وسو یا په کندهار کې وسو. د کوټې په یو ښار کې دا پلان شوی و، اما په مجموع کې هر ورځ هر میاشت هر هفته د دښمن ډېر زیات حملې مخنیوی کیږي.
نوموړي همدارنګه له عامو خلکو غوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي تر کومه چې په افغان امنیتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د دا ډول حملو د شنډولو په هدف منظم پلانونه جوړ نشي، د ورته حملو د تکرار مخنیوی به ناشونی وي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکي وایي په ورزګان کې د دریو قومندانانو په ګډون شل وسلوال طالبان وژل شوي. په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو د څلورمې پلې لوا قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د ترینکوټ په شمال ویدیزه برخه کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې عملیات شوي چې زیات وسلوال مخالفان پکې وژل شوي. نور حل له سیمې څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د 215 اتل قلی اردو د څلورمې پلې لوا قومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې چې د ترینکوټ په شمالي برخه کې ترسره شو وسلوال طالبان ان پکښ کې وځپل سو. د دری کومندانانو په ګډون د هغوی شل تنه وژل سو او لاس نور ټفیان سو، چې په وینا د لس تنه مړي لا اوس هم د جګړې په سیمه کې پراته دي. نو مړي هم داراز ویل چې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو یو اراده هم یو ټانک او درې اراده موټرسایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته لمن ځوړل سوي او یو شمیر سپک او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي. شاغلی کاکړ زیاته کړه،
موږ ډېر شل لاس ته راوړنه هم لرو چې په تیرو څلورو ساعتو کې د دشمن شل نفر مړه، چې په شلو نفرو کې درې عمده غټ قومندانان هم و، لس نفر یې ټپیان دي او دغه سي د دشمن په لاس کې یوه اراده هم وي چې و درې اراده موټر سکل او تخریب سله.
کاکړ وایي چې عملیات اوس هم په یاده سیمه کې روان دي او ډېر ژر به د ترینکوټ یو شمېر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. له دې سره د اروزګان ولایت د امنیت امیر نورزی هم د عملیاتو له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو سیمو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي او وسلوال طالبان نسي کولای چې په دغه سیمو کې بیا فعالیت وکړي. نوموړي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي، که نه د تېرې ورځې په څیر به وځپل سي. امنیتی چارواکو خپل لوري ته د راوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم وسلوال طالبانو په دې تړاو تر اوسه څه ویلي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي ډېر خوشحاله دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې د تل لپاره امنیت سي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولله دا کډي بار خو نو چې د جنګونو شروع شوي دي، دلته را بار کلچر بار کړه، د دې ځای بار کړه، هغه ځای ته، د دغه ځای بار کړه، هغه ځای ته. ورور موږ ولاکه خپل ځان چلوای سنل تکډی بار مونږ د غاړي سي بس خو نو ډیر وخت کې جد به درې میاشتې ټیم کې چې موږ سره به ځای سوي نو وس تازه سره راغلی یو. بس د دولت سره ډیر خوشاله یو، باید ورور دی د پوسټ سره ځای پر ځای کېدلې چې د وطن امنیت سم سي.
زمانه مدل جبار نه سپیت خار سم تمنن کډ راوړه، دا دوه میاشتې کې چې د خپل وطن سره غلی د طالبان سره خلیر پازاو دولت سره ډیر خوشاله.
دا په داسې حال کې د شتیر ورځ هم افغان امنیتي چارواکو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شمالي لوري کې د 4 کیلومتر پر مختګ خبر ورکړ. شریف الله شرافت، ازادي راډیو اورزګان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي چې په دغه ولایت کې لسګونه تنه تعلیم یافته ځوانان د بیکارۍ له کبله له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای سوي او د دولت پر ضد جنګیږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل ارن له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د بیکاری له کبله له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. په کندوز کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امریت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بیکاری له کبله لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورغلي دي. د دې ولایت د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ځوانان له پوهنتونونو څخه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ شوي څو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي.
دل چې تللی دي د دوی اکثریت مطلق باسواده ځوانان دي، حتی درته دا ویلی سم چې دا ډېری یې د لیسانس هم دي. په طور مثال په دشتارچي کې دغه درې دلګۍ مشران چې اوس برحاله د طالبانو نظامي چوکاټونه تنظیم کړي دي او په خطونو کې جنګېږي، دا درې وړه لیسانس دي.
له وسلوالو مخالفانو سره د تحصیل یافته ځوانانو یو ځای کېدلو د کندز د مدني ټولنو فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي تر هغه وخته چې ځوانانو ته په هیواد کې د کار زمینه برابره نشي، نو د نامنوې لمن به نوره هم پراخه شي. د مدني ټولنو یو تن فعال زرغون ملزم ازادي راډیو ته وویل:
فرار جوانان از سطح کشور د ولایت کندز یک جفای بسیار بزرگ است. دولت مرکزی
په وسنی شرایطو کې هیواد تحصیل یافته ځوانانو ته ډیره اړتیا لري او د ځوانانو یو ځای کېدل له وسلوالو طالبانو سره یوه لویه ضایه ده او دولت باید ډیر ژر لاس په کار شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او که نه د دې ستونزې لمن به له دې هم پراخه شي. په ورته وخت کې د کندز د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو ریاست مشر محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي او زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې وزګاره ځوانانو ته د کار بوختیا برابره کړي.
د دې زمینه کوم معلومات مشخص ندارم. این موضوع را ما برنامه های
په دې اړه موږ کوم کره معلومات نه لرو چې ګواکې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. خو د بیکارۍ ستونزه شته. د افغانستان دولت همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ پلانونه لري او په پلي کېدو سره به یې ګڼ شمېر وزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د کندز د ځوانانو چارو امیر خبرداری ورکوي که چیرې دولت دغې ستونزې ته ډیر ژر پاملرنه ونه کړي نو د وسلوالو مخالفانو سره د وزګارو ځوانانو یو ځای کېدل به د هغوی لیکې به لا هم پیاوړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو مخالفان فعاله حضور لري. خو بیا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو پوځي عملیات جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جنرال د پاکستان په اړه کړی وروستی بیان یوازې نیوکې نه وې بلکې ستاینې هم پکې وې، سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت نیوکې کړې وې. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې راتلونکی امریکایي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. نورحال د ګولایاز په راپور کې
پاکستان وایي د امریکې نوې حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړ کې د سیمې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز میټس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوي نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قربانۍ هم ستایل شوي. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندیښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر موږ په یقیني توګه کولی شو دې موخې ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یوه ګډه ستراتیژي جوړ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میټس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلی وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم د غلطه اسپیتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپله همکاري وکړو.
دې وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یوه غونډه کړې وه. تر غونډې وروستو د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و، خو افغان حکومت پرې سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
درنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسې کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او هم وګورئ. دا محل په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له محمد حدیث پردي څخه اورو، او ورپسې هم مرزی احمدزی ته غواږدو چې سپورتي خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي والی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی. د ایشیانو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې دیارلس تنه دیني عالمان برمته کړي دي. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسی د څېړنې وړ نه ده. د څه د پاس اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نوي خبرو ته وهڅوي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په دو ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته ورسید.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د صحرا جام سیالۍ په لړ کې د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره لوب وکړي. له دغې سیالۍ وروسته د افغانستان د کرکټ لوبډله به په خپل ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 19مه د نامیبیا له لوبډلې سره ترسره کړي. افغانستان د دغه جام د سیالۍ په لړ کې تیره شپه آیرلند ته د 5 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هالند لوبډلې د افغانستان لپاره 125 منډې هدف ټاکلی وو، او افغان لوبغاړي وتوانېدل چې په 900 اوورونو د شپږ ګلو خړو په سوځیدو سره دغه هدف پوره کړي. په پام کې د افغانستان د مویتای سیالۍ په لړ کې ډېر شر د انجونو د مویتای سیالۍ پیل شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرسیال عبدالجمیل محمدی د یک شمې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې نن د دغو سیالۍ د لوبغاړو د غوره کولو په هدف په چاچونه ترسره شوه.
دا ورزشکاران معلومیږي چې څومره ورزشکاران په دې مسابقه اشتراک کوي. دا چې معلوم ده نږدې به 50 ورزشکاري ان شاء الله په دوه ورځ کې دا مسابقه به خلاص شي.
غلی محمدی چې تکړه چې په دغه سیالۍ کې 50 لوبغاړي ګډون کوي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم 5-0 پر وړاندې د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د بارسلونا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د بارسلونا ګولونه سوارس، میسی، تورن او ویدال ووهل. د خبرونو پای.
د امریکا د منتخب ولسمشر نږدې همکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په خپل لومړي بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. ټرمپ چې د جنوري په 16مه به د امریکا د 45مه ولسمشر په توګه لوړه وکړي، ویلي دي چې غواړي له روسیې سره اړیکې ښې کړي. نورحال د نوریاس نوري په راپور کې
شن سپایسر چې په سپینه ماڼۍ کې به د مطبوعاتي مسؤل په توګه دنده پیلوي، د شنبې په ورځ ناوخته د ټویټر له لارې د برتانوي سند ټایمز هغه راپور چې وایي ترامپ برتانوي چارواکو ته ویلي چې نیت لري له پوتین سره وګوري رد کړ، او هغه بیخي غلط وباله. سنډي ټایمز ویلي چې دواړه مشران به دغه کتنه د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک ترسره کوي. د بلومبرګ په ګډون نورو رسنیو هم د ټایمز د راپور په استناد د ترامپ او پوتین د راتلونکي کتنې په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د ترامپ یو همکار چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرس دا یوه خیالي کیسه یاده کړه او یو بل هم ویلي چې دغه راپور غلط دی. ډونالد ترامپ چې د جنوري په شلمه د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه کوي په کراتو کراتو له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو خبره کړې او هم د پوتین د مشرتابه ستاینه کړې ده. هغه د جنوري په 14 وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل دی غواړي لږ تر لږه د یوې مودې لپاره پر روسیې هغه لګول شوي بندیزونه جاري وساتي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې روانه اونۍ اعلان وکړ. دغه بندیزونه د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو ادعاو په خاطر چې وایي روسیې د حکولو له لارې د امریکا د نومبر د 8 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې لګولې دي. ترامپ ویل که له یو بل سره نږدې واوسئ او که روسیه پر اختیار له موږ سره مرسته کوي ولې باید په داسې چا چې ډېر ښه کار سرته رسوي بندیزونه ولګول شي. په داسې حال کې چې ترامپ ویلي دی پر بندیزونو د دې لپاره غور کوي چې غواړي له موسکو سره اړیکې ښه کړي. مهمو وزارتونو ته د هغه لخوا نومول شوو کاندیدانو بیا روانه اونۍ ویلي چې پر روسیې د بندیزونو د جاري کېدو ملاتړ کوي.
اوس هم یو بله سیمه ییزه موضوع، چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه پر وړاندې چې د تایوان په اړه یې کړې سخت عکس العمل ښکاره کړی او ویلي دي چې تایوان د چین د خاورې یو برخه ده او پر دې مسلې هیڅکله هم خبرې نشي کېدای. پیکینګ له دې مخکې هم هغه وخت په غوسه شوی و چې ټرمپ او د تایوان ولسمشر په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د امریکا د منتخب ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي دي د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ څخه به د چین او تایوان ترمنځ د معاملې لپاره کار واخلي. ډونالد ترامپ ویلي چې له تایوان سره د بیا خبرې اترې وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکانګ د یکشنبې پر ورځ ویل د واحد چین پر پالیسۍ خبرې اترې نشي کېدای. واشنگتن له هغې وروسته چې په 1999 میلادي کال پیکینګ له تایوان سره اړیکې ټینګې کړې له تایوان سره غیر رسمي اړیکې ساتلې. چین د تایوان خود مختار ټاپو د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د چین د خلکو جمهوري حکومت یوازنی مشروع حکومت دی چې د چین استازیتوب کوي. دا هغه حقیقت دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی او هیڅوک نشي کولی هغه بدل کړي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په هغې مرکه کې چې د جمعې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره کړې ویلي چې د چین په ګډون ټول مسایل د خبرو اترو وړ دي. د ترامپ دغه وروستۍ څرګندونې د دې نښه ده چې له چین سره د متحدو ایالتونو اړیکې به په تېره بیا د تایوان پر سر ټکان وخوري. چین له دې مخکې هم د تایوان له ولسمشر تسای اینګ وون سره د ترامپ د ټلیفوني خبرو پر سر په غوسه شوی و. دواړو مشرانو د ډسمبر په 12 په خپلو کې خبرې کړې وې. چین د تایوان له مشر سره هر ډول جلا اړیکه خپل ځان ته لوی سپکاوی بولي. ترامپ هغه مهال له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دی احساس نه کوي چې د چین واحد پالیسۍ ته ځان ژمن وبولي، خو په دې شرط چې که د دې موضوع او د داګری د نور مسایلو په اړه له چین سره توافق ته ورسیږي. تانګ یونګ هانګ چې په زیمن پوهنتون کې استاد دی وایي ترامپ نړیوالې اړیکې دي و سوداګر په منطق سره څېړي او غواړي وویني چې چین په دغو لمسونو سره څه ډول عکس العمل ښیي.
اوس هم دوره کو عزیزانو اونیس پروګرام په دې هیله چې ستاسو کومورک خپلوان پکې پیدا شي.
دوره کو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدلې دي. دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. تاسو بیغمه او مطمئنه اوسئ چې د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي رادیو ته رسیږي په خپل وخت سره ازادي رادیو نه نشي. نو تاسو ازادي رادیو ته وخت پاتې صحیح حتمان خپل تلیفوني پیغام اورئ. ګران دوستانو لنې کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې دوا داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په کله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو ډیر به منځنډ و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې به هغه تلیفوني پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دوا داسې تلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلی دي. لومړی پیغام د یوې ښځې په هکله ده چې یو ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دغې ښځې نوم غوټو ده. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بل هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د سرور په هکله معلومات لري. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله یم، د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه په سماج کې یم. زه د ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. فصل سلام څخه دلته یو ښځه ده چې په نامه د غوټو ده. تقریبا 3 کاله کېږي چې دلته زموږ سره اوسېږي. د نیمروز ولایت د چربلجکي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا د پلار نوم فکر موسا شي، د ورور نوم سلطان شي، د خور نوم غنچو شي، د مور نوم هوا شي. عصبي تکلیف لري که هر زما ورور په دغه هکله معلومات لري، ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت 6 څلوېښت. شماره یو ځلی بیا 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت.
چاره دې یارانه سره مرسته دې دی بالا څنګه دې مانو چې د دننو سرور دې د سب څه ته راغور دې څه څه سره دې خپل څلور په ځای وو په دې نه پوهیږي چې موږ څنګه دا کار کوي. زه نو تا هغه هغه څه دې د دې څنګه نه اندره خالو شي چې دا دې معلومات څه په راته دوا شتار دې او څنګه چې دې څه دغه
تلیفونی پیغامونه مو واورده په دې اله چې دغه کسان لخپل کورنوي سره یو ځای شي. د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 2 1 4 1 5. آزادۍ رادیو تاسو موږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار وار رسیدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډیر کله د اوریدونکو چې موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږي، موږ ته سلامونه هم ویلې دي چې دغه دوستانو ته وایو وعلیکم السلام. ګرانو دوستانو، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
یان پیغام د سلامونو ټولان نکوم غزادي رادیو کارکونکو ته چې مکوړ ولسوالی د غزنی ولایت یم. مکوړ ولسوالی یم، د تماز وای د ورک د فزا بګونګای د شپاله سو ول سکلو د پروسه په نوروز ورک شوی ده. نو که چا سره معلومات وي په دغه شماره د لما سره زنګ وي 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0093 دا د ما شماره ده د غزنی د ولایت مکوی د ولسوالۍ یم. نو دغه باید چې دا کارکوونکي له اعلان نه ونوباسي، موږ هم غوږ ورته نیسو د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې دغه سړي شماره باید یا ما ته راکړي کله چا سره معلومات وي او ښه قرار یې راته تکرار کړي. نو د پروسې نوروز راځي ورکه دې سرګردان یم اشاره شه نو مرکو مخله پامان شپ خیر ورځ نتمرغه د مکو د ولسوالۍ د غزین د ولایت یم.
السلام علیکم رادیو آزادۍ کارکونکو ته زه مرک مشهور پامیر محمد د شبرغان د جوزجان د ولایت د جفای د زرګرغانی څخه زما یو زوی دی عمران په نامه تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې د جغسای د زرګرخانې څخه د مدرسې په لور باندې نادره کڅه وای ده. نوم یې عمران ده، په اثر د خلل د دماغ و. هر چاته که معلومات یې له هر مسلمانه سره که چېرته له انډیوالانو سره په داخل یا په خارج کې وي و یا چېرته بندي وي، نوم یې عمران ده. په دې نمبر دې مونږ سره په تماس کې شي، 09 3 3 5 خدای دې وایي چې زه د زما اعلان نثر کې
وسلام باشترام. زه اغلق د محمد اجازه زی د حجی فضل الدین مسی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور وختي خلیل نمیز د شولې کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکی دی. اوس فلال موږ په کندهار ولایت کې اوسېږو. د ده د نه کاله تقریبا لس کاله تقریبا کېږي چې ورکتي نه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا معلومات ورسره وي، پخوا ورک شوی د مجبور آباد په کلي کې، که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي نو په ټلیفون په دغه شمېرو چې زما سره تماس ونی 0 3 7 5 دغه شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 5 3 5 بل شي راته 0 8 8 9 9 بل شي می دا شمیره در بیا ده 0 0 2 5 9 9 بل شي 0 8 7 9 4 2. که هر مسلمان ورور ته معلوم یا وسره وي الله زیاده ده پته ورته ښکاره یې نو بلدغه ټلیفون په تاسو موږ سره تماس ونیسئ. نو خدای خبر.
نعم جو الحق محمد ابراهيم ويلي كان زهاري لا يتفنج ويلي لسالي لزلخان لكن اسمي تماز السلامي وليني ما يورور في شنقدهات من ميرشي شنيشني شتريكيشي سنور كالي كيشي ذا كورونا دارا كسوي ذي كذيخ لذا اعلان مغرية بلتو ارنا معلومات سرية ذا مرقية ذا شوان مشترزي بدا غشميرو تماز نسيا ذر ايا واتيا ولس وستوى مغيش
تلیفون شمیره یو ځل بیا 0 3 1 1 1 1. السلام علیکم، ګل کاروان د ولایت شهر د ولسوالۍ اوسیدونکی زما یو ماما چې مینه محمد صابر دی. ځان زه د شپږ کاله او اته میاشتې کېږي چې د جنګرېز ولایت نه نادرکه شله دی. هر مسلمان ورو ته د په اړه کومه معلومات یا محمد صابر خپل اوري په دې شمېرې سره د اړیکې ونیسي 0 8 1 5 3 0 5 3 0 0 0. انعام ورکولې کیږي. وسلام.
ما نوم عبدالرشید مو یو نفر ده چې د پروزون ده حکم شان میږي د محمد شاه زوی ده د ګیرو ولسوالۍ د نانغونډ کلي ده. که هر څوک د په اکلا معلومات لري دا مو په دې نمبر باندې 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دای ورک تل کوره چه و سلام د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسله السلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم نزمز یو دوس ورکړه د جمعه خان په نامه جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو وسیدونکو ده نو کار مسلمان وروته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې چې دی ودغه شمیرې ته زنګ ووهي چې زه یې ورته تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 بیا تکراروم 0 5 2 0 2 4 5 والسلام ساسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوم يار ولاية زابل ولسوالي داي شوفان ناواي تشلكور والسلام
زه د کندهار د ولایت یم، د جړې د ولسوالۍ یم. زما یو بچی دی، ورک دی، دا شپږ کاله کېږي. مینه نورالله دی، زما نوم ادم خان دی. په خدای دپاره هر مسلمان ګور ته په یا د مرګ یا د ژوند احوال ما ته راکړي دی. موږ په ولاړې ولاړې د په دغه نمبر 0 0 6 5 5 5 1 1 5 1 5 شماره بیا تکراروم 0 1 5 5 5 1 1 5 1 5. سلام علیکم.
اور السلام علیکم. زه ستاسو د کندهار ورځ څخه په تماس کې ما ورو ده ځابلک په نامه د شفاړ کال کې چې نه راکړی. اته د معلومات د لالم باندې مسل زنګ وای چې پر اویا اویا 5 5 5 5 2.
علی محمد دی، زری حضور می دی او ورختی دا حضرت په نامه باندې تقریبا 3 کال کیږي. زه د پښنه خبر کوم چې علی کیش پرې تا مو دی سفر مې معلومات ته دا چې مړه دی ما ته ټلیفون وکړي چې پر 315 اټیا اټل 200. ټلیفون شماره یو ځل بیا 315 اټیا اټل 200.
السلام به احترام د پښتو ژبه د حضرت نیمه. زه مولوی عجبول صاحب د نوزاد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کزنی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کیم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. دا و میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه دی. هر چاته چې معلومات وي په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. دلته ټلیفونان کار نه کوي. د پسیو نمبر درکوم 0202 85 1 8 ابل ګوشي 1 9.
راکم تاسو سره په تماس یم. یما یو سره دا په نوم دی ابراهیم مسعود غلو په لیست کولو په عمر د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ دا کته لکیږي چې په ماو خار ته سلې او نادره کده خپل څور سره تماس ولې نو کده ته د دماغ غامري او د دې په حق له چا ته معلومات چې مختلف لاره نشم راځنګول چې په ورته واسط سره چې تاسو د دې نو څه وسلني دا د لږه تکراروم او څه په ورته واسط سره تاسو د دې نو څه وسلني وسلام.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ یو دوست د ادم خان په نامه باندې تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادره کتری تنده. نو که هر مسلمان ورور د ادم خان په هکله معلومات وي دغې شمېرې ته زنګ ووهي 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5. بیا تکراروم 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم. وسال خبر کوم د کونړ ولایت نه. روړه زمون یو دوست دی او کلیوالم دی. تقریبا د سلور نشکیږي نه دا که شویلې نو می زه ول حق دی. تقریبا د 14 کال په عمر دی او سپینې جانې پتن دی. که ارچا ته په دې اړه معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا 2 0 3 0.
زه د کندهار ولایت نیمنه څخه خبر کوم. زموږ یو انډوالې د 15 کاله کېږي چې ورک دی. هغه لالی نومېږي که یا دا اعلان دی په خپله اوري مسته چې جواب راکړي یا بل څوک په اړه تماس لري. دغه نمبر 0 5 4 6 8 9 بل نمبر 0 5 4 6 8 9 بل نمبر 0 5 4 6 8 9. خیر وسی د توجه ته مننه.
السلام علیکم. زه عبد الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د عمه زوی چې رازګل نومېږي د ملا قبلین نیکل لمسی دی. ملا الیاس اخوند زوی دی د منظره کې د سیمې اوسېدونکی دی. 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. عصابي تکلیف لري. که څوک په هکله معلومات لري او یا دی خپله زما راولي المرشد په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 اویا 1 8 9 9 10. شماره بیا تکراروم 0 اویا 1 8 9 9 10. وخت ازادي راډیو زنده باد.
ما زمان زغل حق
چې د کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ د زلخان د کلي سیمې ته ما سفر نیولی دی. زما یو ورور دی چې شیخ الحق نومیږي، د اتلس کالو په عمر په شاوخوا دی، د محمد ابراهیم زوی. شنې شنې سترګې دي، ښه درې کاله کېږي چې د کوره نه درته شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زه یې خپله دا اعلان اورم. د ټلیفون په دغه شمېرو چې ته ما راسره ونیسه، 0-2-2-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
حالا السلام علیکم آزادی رادیو ته پیغام پریدم او پچرګام جاوید يم د ننګرهار ولایت د پچرګام نه تاسو سړی کې کیمرو کو عزیزانو ته پریدم پر اورت لارم د پګلونی کنه مونږ کیمرې شپږ کال کې کور څه به زره کا شوې کچه ته وی چا سره وی یارانو دوستانو ته معلومات وی چې دا په خپل مابس کې باندې مونږ راغوري نو لطفاً په دې شماره مونږ سړی کو نه سي شکر و نه ها اتو 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 سلو درې پاک درې آزاد رادیو نه یو جهان مننه
زه د آزادۍ رادیو ته ډېر سلامونه وایم خو زه آزاد خان مینوال یم د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار اوسېدونکی یم زما یو انډیوال دی د حزب الله په نامه دی دا دوه کاله کېږي چې ما نه دی لیدلی او زما څخه تللی دی او د فراه ولایت اوسېدونکی دی د بلابلک ولسوالۍ دی کاول دی زما ژغه اوري او د نور قربان زما غوري د عبد الله زیدی ماته دې په دغه شمیرو ژوند وي سپر و سپر اته چلور و یو سپر شپږ اته یو ځل به بیا ورېدونکو ته شمیره ووایم سپر و سپر اته چلور و یو سپر شپږ اته همدغه د ټلیفون شمیرې دي دغه دی اتیز عزت الله دی د عبدالله زوی دی د فراه ولایت دی د بلابلک ولسوالۍ دی.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یاو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 یاو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستو یا خپل ورکو شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو رخ به پمنې کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ فاخاو بریالي اوسئ خو په لاره چې ازادي رادیو ته سهالوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
سلام و عصر